د چرداري ولسوالي خوستا سوي چې بیرتم نیولې ده دی وبل ولسوالي لام د دوی پلاس کې ده په کندوز کې دغه په ورسوي کې د نامنۍ او الهتون څه شي دی تاسو فکر
مشکله دې چې ستاسو د پوښتنې ته ځواب ورکوم غواړم یو بله موضوع هم ووایم چې په چاردرې ولسوالۍ کې د دغه عملیات له پیلېدو سره جوښ زمونږ امنیتي ځواکونو د دشتیاچي پر ولسوالۍ همداراز د کندوز په مرکز کې د تنمو پر سیمې او د علیاباد ولسوالۍ پر ځینې سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړې دي او فعلا وضعیت په عمومي ډول په کندوز کې عادي ده نورمال ده خلک په عادي توګه خپل ځان پرمخ کوي او داسې ولې په دې وروستیو کې نامنیو په کندوز کې زور واخیسته علتیې دا دی چې طالبان هم له بغلان نه هم له تخار نه هم د افغانستان له یو شمېر نورو ولایاتو لکه بلخ له دې جهونه سره راکول شوي وو د دوی په اصطلاح هغه جنګي ستراتیژي تغیر وکړ او دوی سره راکول شوي او غوښتنې چې کندوز مرکز ونیسي او له دې طریقه ځان ته لاره هواره کړي نورو په اصطلاح حاکمي هېوادونو ته
تاسو فکر باندې دا بهرني وسلواله هم پکې شته دی
په اوسنی جرله کې تر اوسه پورې دغه خاصه توګه بهرني اتباعي نه دي پکې تصویر خو هغه مخکې حملو کې چې دي د ګیدل په ځینې سیمو کې لکه پیمان صاحب ولسوالۍ کې اتلس کسه بهرنیان هم په چپاره کې
ډیر زیاته مننه کوو عبدالودود واحدي وو د کندوز ولایت د والی ویان چې د کندوز په تازه امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ایمي استازي وای په افغانستان کې لوو زرو زیات بهرني وسلوال جنگيږي ظاهر تنین پرون ماخام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل وسلوالو د محل په افغانستان کې ګډ بریدونه او يرغلونه پیل کړي په دې اړه ریپورت لاندې خبرتیا ورسته
د ازادي رادیو خبری ساعت
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین وایي د دوی د اټکل په اساس تا محل وزره بهرني وسلوال په افغانستان کې حضور لري د په وینا په دوی کې پاکستانیان تاجکستانیان ازبکستانیان او چچنیایان شامل دي خغلی تنین وویل دا وسلوال نه یوازې پر افغان امنیتي ځواکونه او ملکی وګړو ځان وښونکي او بومي بریدونه کوي بلکې هدفي وژنې او یارغمل لیونی هم کوي دا د لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ په وینا وسلوال هڅه کوي چې ولسوالۍ ونیسي څو د جنوبي اسیا او مرکزی اسیا لور ته خپل فعالیتونه پراخه کړي خغلی تنین وویل پرې وی ولسوالۍ یو یا د پولیسو پرې وی پوستي برید او د ساتلو ترمنځ ډېر توپیر شته زه په دې باور نه یم چې دا وسلوالۍ ډلې به وکولای شي چې وسیمه ونیسي او هغه په خپل ولکه کې وساتي تر دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو او نظامی کارپوهان ویلي و د اسلامي دولت وسلوالۍ ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې ځان ته د پخې خودلو ځای عمومي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولایس هیسم چې له ظاهر تنین سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دا مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالۍ ډلې د زور پاړه اندېښنې شته د هیسم په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې د پخې ټینګولو د ځای په لټه ده او له دې ډلې سره د مبارزې لپاره سیمه ییزو همکاریو ته اړتیا ده په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي خیل سلګونو نیولې تر زرګونو وسلوال دا مهال په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې په فعالیت بوخت وي ظاهر تنین د خپل سرګندونو په یو بل برخه کې ویل چې د پخوا په مقایسه د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته شوې او هغوی د حکومت د مخالفو وسلوالو د پرمختګ مخه نیسي ظاهر تنین وایي د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تهاجمي وضعیت خپل کړی دی او د پخوا په مقایسه یې ښه وړتیا ځواک او استقامت ښودلی دوی د افغانستان د خلکو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې خپل وړتیا ثابته کړي او د دې لپاره چې افغانستان بیا له ګډوډۍ سره مخ نشي افغان امنیتي ځواکونو د دښمنانو مخه نیولې له ظاهر تنین سره په دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولاس های سمټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د مخامخ خبرو د پایل وخت را رسیدلی خغلی های سمویل افغان حکومت تل د سولې د مستقیمو خبرو اترو لپاره چمتووالی ښودلی خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې برخه کې د مخامخ خبرو هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې زموږ غږ لا تازه یې راډیو نه اوري. د فریډم هاوس څېړنیز ادارې د یو تازه رپورټ له مخې د روسیې حکومت په ایروي سیاسي مکه کې لوی ډیموکراسي ضد ځواک دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي.
فریډم هاوس په خپل کلنی رپورټ کې وایي د روسیې له خاورې سره د کریمه د ټاپو وزمې د یو ځای کولو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین ګام په خپله په روسیا او په ګاونډي هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او ازادۍ په برخه کې شوي پرمختګونه ځپلې دي. د دې رپورټ لیکواله سلوانا کلاچکوفسکا وایي وروسته له هغې چې روسیې په اوکراین کې د نوي ډیموکراتیک حکومت د بې ثباته کولو هڅې پیل کړې، کرملین په داخل کې هم د ډیموکراسۍ او ازادیو ست اقدامات پیل کړل. د فریډم هاوس د رپورټ پر اساس روسی چارواکو په داخل کې د آنلاین رسنیو، اپوزیشن د غړو او مدني ټولنو پر ضد ځپونکي ګامونه پیل کړل. د رپورټ لیکواله وایي د روسیې د ولسمشر پوتین لخوا د لویدیز د بندیزونو پر وړاندې د مقاومت هڅې او په اوکراین کې د خپلو ګامونو په اړه د هغه سپیناوی د روسیې یو نوي ډول پروپاګند ته زمینه برابره کړه. کلاچکوفسکا په دې اړه زیاتوي:
ایروشیا سیمې ته په پام سره د فریډم هاوس د څېړنو تمرکز پر روسیې و. په ځانګړي ډول له 2012 کال راهیسې، له کله نه چې ولادیمیر پوتین بیا واک ته ورسېد او دغلته یې ځپونکي ګامونه واخیستل، زما په فکر په تیر 2014 کال کې توپیر دا و چې په نړیواله سطحه د روسیې تیری منځوي سو او نوې بڼه یې غوره کړه.
فریډم هاوس ویلي د روسیې د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پروپاګند او ورسره مل پوځي تمرینونو د ایروئي سیاسي مې هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي او دغلته پر دیموکراتیکو هڅو منفي اغېز کړی دی. فریډم هاوس په خپل د کلنی رپورټ کې د پخواني شوروي اتحاد اړوند حکومتونو، بالکان او منځنۍ اروپا په هیوادونو کې دیموکراتیک پرمختګونه څېړي. لیکواله کلاچکوفسکا وایي په آذربایجان کې د ډیموکراسۍ ضد اقدامات بیا تر تاجکستان، روسیې او بیلاروس هم زیات جدي او د اندېښنې وړ دي. د دې رپورټ له مخې تیر کال په ټوله کې په ایروئي سیاسي سیمه کې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ګراف کته او پر ضد د ځپونکو اقداماتو لړۍ لوړه سب شوې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
ټاکل شوی چې د افغانستان د باختر د خزانې اثار په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې له دې نندارتون څخه هدف نور نړۍ ته د افغانستان د تاریخ ور پیژندل دي. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخکر له ښاغلي تیموري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نندارتون کله په جاپان کې پرانستل کېږي.
د باختر د انجینري اثارو یو کل مخ کې د اثریات په واد کې په نوای د مولبل موزیم کې په نوای شو چې دوه مش مخ کې د جاپان هیواد تقاضا کړی دی چې باید د ګنجلی باختر اته په جاپان د ملي موزیم ته نمایش درکړي چې اوس هم د دې قرارداد او د دې پروتوکول آماده ده چې انشاءالله امکان لري چې په نږدې وخت کې آثار انتقال شي په جاپان کې.
په باختر تاریخي آثارو کې کوم شیان شامل دي؟
کله چې تاسو معلوم دی د اثر باختر د آثارو د فولول آثار شته، د بګرام او د تلاتپی فندقستان، د هغه نور د غونپېژندنی آثار ساحاتو شامل دي.
تیموري صاحب محترم، دا چې دا آثار لیږل کېږي جاپان ته، د دې ګټه اهمیت افغانستان ته څه شته؟
خب مهم دا دی چې د نور هیوادونو او د بین المللي هیوادونو باید د افغانستان د فرهنګ باید آشنا شي او د دې مبرمیت دا دی چې نور هیوادونه د فرهنګي آثار او د مادي آثار چې د افغانستان هلته لارده آشنایی پیدا کړي.
د افغانستان د لرغون پیژندنې د رئیس عبدالقدیر تیموري سره مو مرکه واوریده. په همدې د خبری ساعت پای ته رسو. هغه څه چې په دې خبری ساعت کې مو اوریدل: ولسی جرګې نن په یوې فوق العاده غونډه کې له امنیتي ادارو وغوښتل څو پر ملي شورا د وسلوالو د پرونۍ غونډې په اړه وضاحت ورکړي. دا کندوز سیمه شارواکی وایي د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو بیرته نیولی او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ظاهر تنین وایي په افغانستان کې لوو زرو زیات بهرني وسلوال جنگیږي او د پاکستان د سند ایالت کې د ګرمۍ څپې له 500 زیات کسان وژلي.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منگا دی رمضان پا مبارک میاش کیو، پا دی میاش کی باید سره دی تقوا خاوند وسی، دی خودی نویر وکی، پا طول و اعمالو کی چی چکوی آغا خاص لله فی الله دی خودی دی پاره وکی، پا چا باندی احسان ونکی او دی ریا مرتکب نشی. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به وی یو سړی راولی چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړی د خدای د پاره شهادت نه و اخیستی، یې دې د پاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتی شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس ځان شهید کړلو، د خدای د پاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا د پاره دا کار وکړي، د ریا د پاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو دپاره یې دا کار کړی وي. همدغسې دغه سړي ښي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا د پاره مصرف کړي وي، یې د زیام جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل ثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره، د نوم دپاره، د شهرت دپاره یې دا کار وکړو، یای د سیاست دپاره که دا کار وکړو، او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلی وسي، اعلی کلمة الله دپاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر و ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دی. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرکی خفی ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای د پاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکا ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم ته نه پاتې وي او آخرت هم ته نه پاتې وي. خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي، او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو، او یا هم 0000022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.